اوریدونکو د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه منی وخت د ګرمي 12 بجې شوی په دې کې کې مواري د خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مفت حسین وایي څګر د پښتنو بچي او مشران اوجل پر دې باوجود ویل تر ګرون نه ویریږي د افغانستان په کندوز کې یو ځان وجون کې برید د ټرافیک پولیسو مشر د څګر عزت مدیر په ګډون لس پولیس افسران وژلي دي او د شمالي وزیرستان د سپین وام او شوه تحصیلونو اوسیدونکي وایي په دغه سیمه کې د څلورو ورځو راهیسې ټول سړکونه د پوځ لخوا تړل شوي دي. د دې تر څنګ نور هم لسمه رپورټونه لرو خو لومړی په امیر ساحل ته ورځو تاسو سره سات تازه خبرونه وړاندې کړي. لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلي د ترهګرۍ تر ختمولو پورې به خپله مبارزه روانه ساتي. د افغانستان په کندوز ولایت کې په ځانمرګ برید کې لس پولیسان وژل شوي دي او د مصر ملي دفاعي شورا په هیواد کې د روانې ناآرامۍ په لړ کې د ملي خبرو اترو غږ کړی دی. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته به دوام ورکوي. نوموړي تیره ورځ د پېښور په نخترحال کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د وژل شوي سینیئر وزیر بشیر احمد بلور څلوېښتې په اړه جوړې غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې داسې بریدونه دوی نشي ویرولی. غونډې ته د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر سینیئر سینیټر افراسیاب خټک د وینا پر وخت وویل مشیر بلور ته د پاکستان په هره برخه کې دعاګانې شوې دي چې دا ثابتوي چې وسلوال ناکامه شوي دي. د زیاته کړه تر هغې به د وسلوالو پر ضد جنګیږي چې له پښتونخوا یې ناامني نوي ختمه کړي. د افغانستان په کندوز کې یو ځان وژونکي حمله شوې ده چې پکې لس کسان وژل شوي دي. چاودنه بیګا ماښام د کندوز په چوک کې هغه وخت وشوه چې د پولیسو افسران او چارواکي د امنیتي چارو تنظیم لپاره ورغونډ شوي ول. د ولایت امنیه قومندانې ویان سید سرور حسیني مشال راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د ټرافیکو مدیر سمونوال سید اسلم او د ترهګرۍ ضد چارو مشر سمونوال عبدالله زمری هم وژل شوي دي. دا وی لس کسان شهیدان شوي دي چې د ټرافیکو مدیر او د ترهګرۍ ضد چارو مشر هم پکې شامل دي. نولس ټپیان دي چې پنځه یې پولیس او څوارلس ملکیان دي. د برید پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي په کندوز او غزنی کې پرونی بریدونه غندلي دي او ویلي دي چې د افغانستان دښمنان له داسې بریدونو سره غواړي د هیواد د پرمختګ مخه ونیسي. په افغانستان کې میشتو نړیوالو سلساتي ځواکونو هم د حملې غندلې دي. افغان چارواکي وایي تیره ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د افغان ملي امنیتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ په نښته کې د یوه قومندان په ګډون پنځه تنه وسلوال وژل شوي دي. د غزنی د والي ویان فضل محمد سباون وایي په نښته کې افغان امنیتي سرتیرو ته هیڅ تاوان نه دی رسیدلی.
پرون د اندړو ولسوالۍ کې د محلي پولیسو او د ملي وډو له طرفه چې طالبانو سره جنګ کړی ده په دې نښته کې پنځه نفره طالبان دې کې کومندان او څلور نفر نور هم طالبان وژل شوي دي. نو په دې نښته کې ملي اردو ته او محلي پولیس ته ستونه رسیدلې.
خود طالبان وایي ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې په نښته کې اته پولیسان وژلي او شپږ یې ژوبل کړي دي. په دې وروستیو کې په غزنی کې نارامي او د بی امنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د مصر ملي دفاعي شورا په هیواد کې روانې ناآرامۍ په لړ کې د ولسی خبرو اترو غږ کړی دی. د مصری ولسمشر محمد مرسی په مشرۍ د فای شورا د خبرداري هم ورکړی دی چې د تاوتریخوالي په سیمو کې پر ګرځ بندیز لګولو هم غور کول شي. د شنبې پر ورځ د سید بندر په ښار کې لږ تر لږه دیرش کسان تر هغې وروسته ووژل شول چې عدالت د یوه ځایي فوټبال کلب یوویشت ملاتړیو ته د تیر کال بلوو کولو په تور د مرګ سزا واوروله. د سید بندر په تاوتریخوالي کې له درې سوه زیات کسان ژوبل شوي هم دي. مظاهره کوونکو تیره ورځ هڅه وکړه چې د ښار زندان ته ورننوځي او پر پولیس تاڼو یې حمله هم وکړه. تیر کال د قاهرې او سید بندر ترمنځ د فوټبال تر سیالۍ وروسته په بلوو کې څلور اویا کسان وژل شوي ول. د ایران یو لوړ پوړي چارواکي ویلي هیواد پر شام هر ډول برید پر خپل ځان حمله ګڼي. تیره ورځ نیمه دولتي اژانس مهر د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د سلاکار علي اکبر ولایتي لخلي ویلي شامي رژيم په سیمه کې د مزاحمت خود غختلو تګلارو پر مخ بيولو کې مهم رول لري. تهران دمشق ته د اسرائيل او په منځني ختیځ کې د لويديز د نفوذ د مخالف پسترګوري د 2011 زیږیز کال له مارچ راهیسې تهران د شامي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته دوام ورکړی دی. دا هغه وخت و چې د اسد پر ضد پاڅون او بیا وروسته بغاوت پیل شو. امریکایي پوځ سلا شوی دی چې د فرانسې په هغو جیټ الوتکو کې به تیل اچوي چې په مالی کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون ویلي د دفاع وزیر لیون پارنټا له خپل فرانسوي سیال ژان ایولی دراین سره په ټلیفون د دې مرستې خبره وکړه. امریکا لا مخکې په افریقایي هیواد مالی کې د فرانسې پوځیانو ته سامان رسوي. د پینټاګون بیان وایي واشنگتن په مالی کې د ترهګرو پټنځای ختمولو لپاره د نړیوال ټولنې هڅو ملاتړ کوي. او د چک جمهوریت د ولسمشرۍ لومړني مستقیم انتخابات کیڼی لاسي میلوس زیمان ګټلی دي. زیمان د هیواد پخوانی وزیر اعظم دی. په ټولو انتخاباتي حلقو کې ټولې رائے شمیرل شوې دي. په دې کې زیمان 45.8% او د مخالف نوماند کارل شواتسنبرګ 15.2% رائے ترلاسه کړې دي. شواتسنبرګ د هیواد د بهرنیو چارو وزیر او محافظه کار سیاستوال دی. د انتخاباتو تر ګټلو وروسته ولسمشر زیمان ویلي غواړي د 10 میلیونه خلکو ولسمشر ووسي او دا چې په دې خلکو کې ده ته او کارل شواتسنبرګ ته دواړو ته رائے ورکوونکي شامل دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه وردل چې په امیر ساحل وړاندې کول تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوزن کو د خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وای
چې د شستر د اصل رضوان کو هر څومره زمون د چی شهیدان زمون خوند نه دي شهیدان کې سو بدانو چې مونږ لري د باچا خان پیان دې یې کورز نه دي پیدا.
د افغانستان په کندوز کې وزن وجون کې بریډ د ټرافیک پولیسو مشر او د ترګرې ضد مدیر په ګډون لس پولیس افسران وجل. د شمالي وزیرستان په سپینوام او شوا تحصیلونو کې خلک وایي چې د پوز لخوا ټولې لارې تړل شوې دي.
بیمارونو په حالات کې خلک ډېر د تکلیف سره مخامخ دي. سر ګاډي شار شي په کچا کې یو بلګاډي کې بجې پای به کشار شي. بیمارونو رنجرون ته ډېر تکلیف شي لکه چې راتوي.
او په سواد کې او د سواد په معلم جبه کې پر واورو د جیپونو زغل شروع شوه.
دا ریلی چې دا موږ پروس کال راغلیو او دې کال بیا موږ دا ریلی مقابله میخه دا تقریبا ډیر کې د 25 جوانو پوری کسانو ایسا غسته ده.
د ترڅنګ نور هم یو شمېر رپورټونه لرو د مشالې ډو سره اوسې. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د خبر پښتونخوا حکومت د ترګری ضد مبارزې او د جمهوریت جذري ساتلو هوډ څرګند کړي. د صوبای حکومت اطلاعات وزیر مېپت خروسین ویلي دي ترګرو د پښتنو بچي او مشران اوجل او د دوی جماعتونه یوران کړل خو د دې باوجود دوی له ترګرو نه بریږي. همداراز د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر افراسیاب خټک وایي تر څو چې په سیمه کې ترګری لمنځه نه وتللي دوی به خپل هلې ځلې جاري ساتي. د مشرانو دغه څرګندونې 13 ورځ د عوامي نېشنل ګوند د وژل شوي مشر سیاستوال بشیر احمد بلور د 40 مراسمو په موخه رابلل شوي غونډې ته وکړې چې تفصیل یې د مشال ریډیو خبريال غلام غوسر کوي.
په نشترال پیښور کې عوامي نېشنل ګوند د خیالي پورز د بشیر احمد بلور 40 ولمنځله او په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د ترګرۍ په ضد په مبارزه جاري ساتلو او په پاکستان کې د جمهوریت په بقا ټینګار وکړو. په نشترال پیښور کې د بشیر احمد بلور د 40 په اړه یوې لوی غونډې ته په خپل وینا کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل
بشیر بلور کې څه پیسو کمی آغاز کړی چې کومه خپل طاقت کمی
داخل شهرت کمیو دیش کمیو خود پختو پرن پرار دباچا خان پنی پختو خواه ایسان مرکو آنو بیت خواه دفاری کمیو زن چنی
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سېنېټر اپراسیاب خټک هم د ترګړۍ په ضد په مبارزې جاري ساتلو ټینګار وکړو.
د تیرو څلوېښتو ورځو کې دښمنانو وکتل چې د پاکستان په ګوټ ګوټ کې په سرحد په کلفا کې په هر کلي کې په هر بانډه کې په هر ښار کې خلکو ختمونه وکړل دعاګانې وکړې بچې بلور یاد کړو او دا ثابته کړه چې دښمنانو چې کوم مقصد و هغه ناکامه شو
او د صوبے د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په خپل وینا کې زیاته کړه چې د ترګړۍ په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د کومي ټولګوندیزي غونډې رابللو اعلان کړی دی، نو دوی به کوشش کوي چې ټول سیاسي ګوندونه په دې کې ګډون وکړي. میا افتخار حسین زیاته کړه چې د جمهوریت په ضد د روان سازشونو به هم دوی مقابله کوي. په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو په لویه شمېره کې ګډون وکړو او بشیر احمد بلور ته یې د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو، افغانستان ته د افغانستان په کندوز کې یوازن وجون کې برید د ټرافیک پولیسو د مشر سمونوال سید اسلم او د ترګری ضد مدیر سمونوال عبدالله زمری په ګډون لس پولیس افسران وجل. 14 پرون ماښام د کندوز په چوک کې هغه وخت وشو چې د پولیسو افسران او چارواکي د امنیتي چارو د تنظیم لپاره راټول شوي وو. چارواکي وایي په پیښه کې نږدې 40 کسان جوبل شوي دي. د بیت پلا وسلوالو طالبانو منلې ده. نور تفصیل کندوزه د مشال ریډیو خبریال نور محمد سهیم راکوي.
دغه انتحاری حمله د کندوز په چوک کې چیرې چې د کندوز ښار زړه بلل کیږي په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې دغلته ګڼ شمېر پولیس د امنیتي چارو د تنظیم په غرض راټول شوي وو. د کندوز د امنیه قمندانۍ وایاند سید سرور حسینی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د پولیسو او ملکی افرادو په ګډون 9 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. لکه چې وایي هغه وروستي ارقام چې موږ ته را رسېدلي دي، په دغه پیښه کې د تروریزم د مدیر او د ترافیکو د مدیر په ګډون 10 تنه پولیس وژل شوي او 19 تنه نور ټپیان شوي دي، چې په هغو کې 15 تنه پولیس او 14 نورې ملکي وګړي دي. د یادونې وړ ده چې دا له تیرو نږدې 2 کلونو راهیسې دریمه ځان وژونکې حمله ده چې یوازې او یوازې په همدا چوک کې رامنځته شوې ده. نږدې 2 کاله وړاندې دغلته په یوه ځان وژونکې حمله کې د کندوز پخوانی امنیه قمندان مولانا عبدالرحمن سید خیلی له 3 تنو افسرانو او ساتونکو سره پکې ووژل شول. بل ځان وژونکې حمله پکې د روان کال په اوړي کې په داسې حال کې رامنځته شوه چې زیات شمېر امنیتي افراد له خپلو نقلیه وسایطو سره په دغه چوک کې د یوې کېدونکې مظاهرې د مخنیوي لپاره راټول شوي وو. په دغه حمله کې تر 40 تنو پورته ملکي او پوځي کسان مړه او ژوبل شول.
تاسو وردل چې په کندوز کې ځان وژونکي برید شوی دی چې پکې د ټرافیک پولیسو د مشر او ترګری ضد مدیر په ګډون لس پولیس افسران وژل شوي دي. په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت د اندړ ولسوالۍ په قلا سیمه کې یې پرون له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د یو طالب قمندان په ګډون 15 وسلوال طالبان وژلي دي، خو طالبان بیا د دولت لوري ته د مرګ جوبلې د ورړولو ادعا کوي. تفصیل زموږ همکار سید شاه سکیم راکوي.
د غزنی سیمایز چارواکی وایي چې د ملي اردو سرتیرو او سیمایزو پولیسو تیره ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره نښته کړې ده چې په پایله کې د طالبانو یو قومندان او څلور نور جنګیالي وژل شوي دي. چارواکي وایي تر نښته وروسته د وسلوالو طالبانو وسلې او موټرسایکلونه هم د دوی لاسته ورغلي دي. د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون وایي چې په نښته کې افغان سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو له مقابل لور یې څلور تنه طالبان او د هغوی یو قومندان وژلي دي. د وایي نښته د اندړو ولسوالۍ په سردار کلا سیمه کې شوې ده.
پرون د اندړو ولسوالۍ کې د محلي پولیسو او د ملي اردو له طرفه چې طالبانو سره جنګ کړی ده، په دې نښته کې پنځه نفره طالبان دې کې یو قومندان او څلور نفره نور هم طالبان وژل شوي دي. او په دې نښته کې ملي اردو ته او محلي پولیس ته تاوان نه رسېدلی.
که څه هم د دولتي چارواکیو د وسلوالو د وژل شوي قومندان نوم نه دی زده، خو د سیمې اوسېدونکي وایي چې په نښته کې په وژلو شویو کسانو کې د نصرت په نامه د طالبانو یو قومندان او د نصیب الله په نامه یو طالب شامل دي. بله خوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې په نښته کې یې ملګرو اته تنه پولیس وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. مجاهد وایي په نښته کې یو تن طالب هم وژل شوی دی. تېره ورځ د غزنی په مرکز کې هم ځانمرګی برید شوی و چې پکې دوه تنه وژل شوي او دیارلس نور ژوبل وو.
لکه څنګه مو چې په تیرو دواړو رپورټونو کې واورېدل چې په کندوز کې پرون ماښام په یوازان وژونکي برید کې لس پولیس افسران وژل شول چې د ترګری ضد او د ټرافیک مدیران پکې هم شامل وو. افغان ولسمشر احمد کرزی او د ایسا په ځواکونو د کندوز او په غزنی کې وروستۍ چاودنې غندلې دي. تفصیل سلیم احمد سالی راکوي.
افغان ولسمشر په کندز کې د پرونی ځنوژونکي برید تر څنګ په غزنی کې پرونی چاودنه هم غندلې ده. پرون ماښام په کندز کې ځنوژونکي برید لس پولیس افسران وژل چې د تروریزم ضد مدیر سمنوال عبدالله زمری او د ټرافیکو مدیر سمنوال سید اسلام پکې شامل دي. نونس تنه نور ټپیان سوي چې چارواکي وایي په ټپیانو کې ملکیان هم شامل دي او په چاودنه کې خلکو ته مالي زیان هم رسېدلی دی. بلخوا په غزنی کې پرون یوې چاودنې دوه تنه ووژل او دیارلس نور ټپیان کړل. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ولسمشر حمید کرزي دغه بریدونه په کلکه غندلي او ویلي دي تروریستان دي پوسي چې په دغسې بریدونو سره خپلو شومو موخو ته چې د افغانستان د پرمختګ مخه نیول دي نسي رسېدی. ایساف ځواکونه هم په کندز او غزنی کې سوي دواړه بریدونه غندلي دي. د دغو ځواکونو ویان برید جنرال ګونټر کټس ویلي د افغانانو دښمنانو په خپل وروستي عمل سره وښوده چې د افغانانو ژوند ته احترام نه لري. ښاغلی کټس وایي د سختریزو دا ډول بریدونه به د ښه راتلونکي لپاره د افغانانو اراده کمزوري نه کړي. وسلوالو طالبانو په کندز کې د پرونی ځنوژونکي حملې مسؤلیت منلی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان بولي رسنیو ته په لیږل سوي ایمیل کې ادعا کړې چې ګڼو دولتي پولیسو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د کندز په دې چوک کې تر دې مخکې هم ځنوژونکي حملې سوي دي.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
د پاکستان شمالي وزیرستان د سپینوام او شوا تحصیلونو اوسیدونکي وایي په دغه سیمه کې د څلور ورځو راهیسې ټول سړکونه د پوځ لخوا تړل شوي دي. دغه ګام څو ورځې وړاندې په ټل میرالي سړک باندې د امنیتي سرتیرو په قافله د یوه بمي برید وروستو پورته کړل شوی دی. ځایي خلک وایي د لارو د تړلو له وجې د دوی د بازارونو او نورو سیمو سره رابطې ختمې شوي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریاله کوي.
د شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام او تحصیل شوا اوسیدونکي وایي د تیرو څلورو ورځو نه امنیتي سرتیرو په ټل میرالي سړک فوزي قافلې باندې بامي برید نه پس د غلطه ټول سړکونه تړلې دي چې له کابله د تحصیل سپینوام شوا حسن خیل ټیټی مداخل او داسې نورو یو شمېر سیمو خلک یې سر شوي او د ټل میرالي بازارونو سره یې رابطې شلېدلې دي چې له وجې د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. قاسم خان وای د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او مشران چې جرګه جوړه کړي انتظامیا ور سره لیدل قاتل هم نه کوي.
د تلوم د پل چې کنده مل شي ګټ چې لګیدلای دی دی ولا ته مخ چې ته نن سره د مکاور ته شوی دو هغه واجا می شي کلی د تخل ته پټ غر وشتل کوم جرګه ور سره ورت کار نه نه د ګډر می شي تاسو مو کان کړو چې می سره د جرګه کړی وای ګاډي دی و طرفه د چل دلری لړ بن شوی دا میرل دلری لړ بن شوی دا د مرون په دان یار
دا تحصیل سپینوام اوسیدون کے فیدا خان اوے سلور برز وڑان دے چرتا پغیر آباد سیما کے پیخا شوے او مسلسل یہ دا دوا لویو تحصیلونو خلق ایسار کڑی دی
کلامو
چے پدیاڑا دا پولیٹیکل انتظامیہ چارواکو سرا تماس ونی وو نو دا تحصیل میر علی او شوا پولیٹیکل تحصیلدار فضل ودود مشال ریڈیو تاوے عوام دا تیرو سو ورځونو په مشکل کې دي او دوی په دې اړه مسلسل د سیکیورټی فورس سره په رابطه کې دي چې د غستون زازر تر زره حل کړي
مو د لیفټیننټ کرنل ون وینګ چې کوم دی هغه سره خبرې وشولې په دې سلسله کې په دې کې بسنه سره ریلیکسیشن مونږ کړم دي او ان شاء الله چې دا ډیر زر دا روټ خلاص د جرنل پبلک لپاره ځکه چې مونږ ته د جرنل پبلک نه ډیر زیات کمپلینټس راځي کنه تقریبا چار پنځه ورځې وشي چې دا باندې بیماران وی ڈیلیوری کیسز وی نو پاره کې چې روډ باندې نو بیا ډیر زیات مشکلات جوړیږي پولیټیکل ایڈمنسٹریشن د سایډ نه ډیر زیات کوشش روان دی موږ بیګام په دې باندې خبرې کړې دي د سکیورټی فورسز سره
انتظامیه چارواکو دا هم اوه دوی بازار د غلطا د مشرانو لویا جرګه راو غواړي چې ورسره د روانې ستونزې حل او پاینده کې د غلطا د ناخوخه پیښو مخنیوي د پاره خبرې وکړي
تاسو اوریدل چې د تیرو څلور ورځو راهیسې د شمالي وزیرستان په سپینوام او شوا تحصیلونو کې سړکونه تړل شوي دي او دغه ځای خلک وایي چې له دې وجې دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې زنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چو
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
یو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او زو خبر ایجنسی ته په خبر ایجنسی کې دا وخت مختلف وسله والې ډلې موجود دي او پکې د زنو ډلو ترمنځ اکثرا خط کیږي چې پکې عام ولستا مرجو بلاوړي ولکې چې په دې ډلو کې انصار الاسلام او امر بالمعروف د پاکستان د امنیتي ادارو په ملاتړ د وسله والو پر ضد جګړه کوي دا چې په خبر ایجنسی کې څومره وسله والې ډلې شتون لري په دې اړه انیس اجمل یو رپورٹ برابر کړي راځي چې په ګډه ورته وکړو
قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د بیلابیلو وسله والو ډلو ترمنځ وخت نا وخت نښتې کیږي چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله هم اوریدلې د خالی پرواز هم د دې ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د حکومت پلو ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمېر کسان ووژل شو د ریپورټونو تر مخه په خیبر ایجنسی کې په موجودو وسله والو ډلو کې لشکر اسلام انصار الاسلام امر بالمعروف عبدالعظام بریګیډ او تحریک طالبان پاکستان شامل دي د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد وایي په دې ټولو ډلو کې انصار الاسلام او امر بالمعروف د پاکستان د امنیتي ادارو په ملاتړ په دغه سیمو کې د وسله والو پر ضد مزاحمت کوي خدا چې ولی امنیتي ادارې د غډلې د ترهګرو پر ضد کاروي پاړې محمد سعد وایي
کنډیر کرائم ریلیشنز کې د قوم یو زمواري مشترکه زمواري راځي چې هغه خپل علاقې کې امن قائم کړي او د فشار پرې باندې اچي چې هغه خپل علاقې کې خپل امن کم دی نو هغه قائم کړي او بل خو چې تاسو ګورئ نو دا کم ګروپونه چې کم لګیا دي دا تل تدې دا ری دمه مضبوط دي او کېږي چې د بیرون سره هغه هم دي د سپورټ هم دي نو دا د په وجه باندې دا خلکو ته توقع کول چې عام یو لشکر هغه
ریاست کار دے نور سوکھ رہا ہے
ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد سعد وائی چې انصار الاسلام او امر بالمعروف ډله د پاکستان حکومت غیر قانوني ګرځولې خو د بهر ملکی پالیسۍ د ګټې او د مفاد لپاره ترې بیا هم خپل کار تر سره کوي.
زمونږ د فوج او د استخباراتو بعضې کارونه چې کوم دي هغه ناقابل فهم دي. داسې ګروپونه جوړول او بیا بیرونی خارجه پالیسو اهدافو دپاره وصول دپاره هغه استعمالول دا یو ډېر خطرناک او ډېر داسې کار دی چې هغه د هغې نتایج اکثر ښه نه روځي. دا ډېر خطرناک کارونه دي او د پاکستان که تاسو وګورئ دا مسایل زیاتر همدغه دي چې دا مونږ دغه کې وو د کال اووه څلوېښتم نه وروسته نه مونږ دا کار شروع کړی دی. بعضې خلک خو د شوروي د افغانستان کې د یرغال وخت خبره کوي. په کال اووه څلوېښتم کښې مونږ داسې خلک استعمال کړي وو. دا قبایلي لشکر مونږ کشمیر ته لېږلی و. دا مسلې د حل هغه مونږ داسې یو پیچیده مسله جوړه کړه چې هغه تر اوسه پورې دا قابل حل ده.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د مودې راهیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او په تیرا کې هم د پاکستان فوج وخت په وخت د وسله والو پټنځایونه په نښه کوي خو بیا هم دغلته امن نه دی پر ځای شوی. د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر محمود شاه وجه داسې ښایي.
اصل کې دلته کښې چې کوم دی نو زیات فوج نشته. لکه یو کمپنی چې هغې زیات نه زیات یو نیم سوه کسانې دوه سوه کسانې دونه عملیات چې دوی وایي نومونه خو غټ راټول کړي خو هغه عملیات خاص نه وي. زه چې خبره کوم نو زه د یو بریګیډ خبره کوم چې راولي یا یو ډیویژن راولي او دلته کښې چاپېره صفایي ټیمونه چې عملیات خبرې کوئ نومونه یې ورته ډېر ورکړي. زه راغلم بیا زه راغلم خو مونږ ته پته چې دې کښې د فوج څونه ټوکړه شامله ده.
په خیبر ایجنسی کې د وسله والو ترمنځ د نښتو پوځي عملیاتو او د بد امنی او پیښو د اوږدېدو له وجې له دغه ځایه په زرګونو خلک بې کوره شوي هم دي.
په خیبر ایجنسی کې څومره وسله والې ډلې شتون لري په دې اړه مو د انیسا اجمل رپورټ واورېدو.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشحاله م یو خفه م یو خپل وطن پسې ته خوشحاله په دې چې سکول م و سبق
چې مونږ بل یوه ورځ راوتي مونږ به جوړ بېرته نه دی لیدل.
زه د کاناډا په سینټ کښې ناسته یم. ډېرې نری نری ښځې را مخکې شوې دي سیاست له. دا ما لپاره ډېر د خوشحالۍ مقام دی.
د شورو او زیارت په ورځ لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو. اسلام آباد ته د پاکستان مسلم لیگ نن د پارلیمان پر لور د ریلی ویستلو او دغلته کښې بیا د ناسته کولو اعلان کړی دی. نون لیگ دا اعلان پرون د خالی په ورځ په لاهور کې د خپل ګوند په غونډه کې وکړو. د دوی لانګ مارچ په کراچۍ کې د نوو حلقه بندیانو نه کولو ضد دی. دوی دا هم وایي چې الیکشن کمیشن دې لا نور مضبوط کړی شي. تفصیل احمد الله اورو.
تیره ورځ په رایوند لاهور کې د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ نون یو اجلاس وشو چې په کې دا فیصله وکړل شوله چې په کراچۍ کې نوې حلقه بندیان چې کومې دي د هغې نه کېدلو د الیکشن کمیشن د مضبوطۍ او سند او بلوچستان صورتحال په حوالې سره دوی فیصله وکړله چې راتلونکې اونۍ کې به د پارلمان په لور باندې یو مارچ کوي. پارلمان مخې ته به درنه ورکوي او دغه شان تر د الیکشن کمیشن دفتر چې کوم دی چې د پارلمان سره نږدې دی د هغې پورې به دوی د مارچ اعلان وکړلو. او دوی ویلا چې زمونږ د درنې او د مارچ مقصد دا دی چې نه صرف الیکشن کمیشن دې مضبوط کړلی شي ځکه چې څه یو مخصوص دغه چې کوم دي هغې لګیا د الیکشن کمیشن د خپل تابع کولو کوشش کوي او دغه شان په کراچۍ کې د حلقه بندیان هم وکړلی شي. او په اتلسمه فروری باندې تقریبا نن نه شل ورځې وروسته چې کوم په فروری کې په سند کې کېدونکي ضمني انتخابات دي نو مسلم لیگ نن دا فیصله هم وکړله دغه انتخاباتو کې برخه چې کومه ده هغه به هم ناخلي. په نواز شریف د دغه اجلاس وروسته بیا چودری نثار مدواتو سره خبرو کې دا ویله چې زمونږ کومه هم فیصله کړې دا مونږ ټول د ملک د مفاداتو او د ولس د مفاداتو لپاره کړې ده.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسر وای
ترکیه دین نه دیموکراسي
سره ترکیه د اسلام او ډیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لارښود حیثیت یې خپل کړی دی. په ترکیه کې دینی زده کړې د افغانستان او پاکستان نه څه توپیر لري؟ په ترکیه کې د شریعتو د یو افغان زده کوونکي نظر
د دینی زده کړو په څنګ کې دوی هم ټولنپوهنه ورته وي هم ارواح پوهنه ورته وي او هم منطق ورسره دي هم فلسفه ورسره ده چې دا ډېر ضروري علمونه دي.
دا هر څه او نور
د مشال رادیو په ونی زخبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هری پنځشنبه یا زیارت پورز د ماپښین پر درې نیمه بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورز د مازګر پر څلور نیمه بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. لګه شبکې دولس نیمه بجې کیدونکې دي او په امیر صاحب استودیو تر اغله نور ازي چغونه د خبرونو لاندې سور.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته به دوام ورکوي. د خبره تیر ورځ په پیښور کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د وژل شوي سینیئر وزیر بشیر احمد بلور سلویختۍ په اړه جوړې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. غونډې ته د عوامي نشل ګوند صوبایي مشر سینیټر افراسیاب خټک د وینا پر وخت ویل تر هغې به د وسلوالو پر ضد جنګیږي چې له پښتونخوا یې ناامني نه وي ختمه کړي. نن د افغانستان په کندهار ولایت کې د سړک غاړې خخ بم چاودنه شوې چې په کې د اتو پولیسانو په ګډون لس کسان وژل شوي دي. چاودنه د پولیسو د غاړې تیرېدو په وخت شوې ده. د دې حملې پړه لا چا نه ده منلې. تر دې مخکې تیر ورځ په کندوز ولایت کې یو ځانمرګ برید شو چې په کې لس پولیسان وژل شوي ول. افغان چارواکي وایي تیر ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د افغان ملي امنیتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ په نښته کې د یوه قومندان په ګډون پنځه وسلوال وژل شوي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سلاکار علي اکبر ولایتي ویلي هیواد یې پر شام هر ډول برید پر خپل ځان حمله ګڼي. د 2018 زیږیز کال له مارچ راهیسې تهران د شامي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې په زرګونو کسانو د وسلو د کنټرول لپاره په لاریون کې برخه اخیستې ده او امریکایي پوځ سلا شوی دی چې د فرانسې په هغو جیټ الوتکو کې به تیل اچوي چې په افریقایي هیواد مالی کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي.
خبرونه مو د مشالې د نوردل په دینی مای کې ساسل لپاره یو شمیر پروګرام یو شمیر ریپورتونه لرو. خلوم له اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو رسپون په خپل ادارو کې څه خبره کړې دي غټه کې ل ریاض مسخیل ورو.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریا د کېدیانو په بنیادی حقوقو لیکي او وایي چې د اټارنی جنرال عرفان قادر دا خبره چې حکومت سره د 200 نه زیات کېدیان دي چې دا وخت په پټو بندیخانو کې دي او د دوی په ضد مقدمې نه دي شروع کړې شوي او دا خلک د قبایلي او نیمو قبایلي سیمو نه د ترهګرۍ خلاف جنگ دوران نیولې شوي دي. اداریا وایي کله هم چې په یو ملک کې جنگ وي نو د کېدیانو په ضد د نړیوالو قانونو تر مخه تر هغې مقدمه نه چلیږي تر څو چې جنگ نه وي ختم شوی. خو دې دوران به د کېدیانو سره داسې سلوک کولی شي چې ورسره د دوی بنیادی حقوقونه متاثر نشي. خو پاکستان کې خبره بل شان ده. دلته خو حکومت تر اوسه پورې دا خبره نه مني چې ګنی نړیوال جنگ دی او یا هم دغه سیمه جنگ ځپلې ده او د دې وجه دا ده چې بیا به د سیمه ته نړیوالې ادارې نه نوزي. ادارې زیاتوي چې حکومت له پکار دي چې ترهګرۍ خلاف جنگ دوران کم خلک هم اونیسي او که د دوی خلاف بیا مقدمه چلیږي نو باید چې هغه پاکي صافي وي او ملزمانو ته د ججانو او وکیلانو اسانې او د اپیل حق هم ترلاسه وي. هر که دا مقدمه د اف سی آر تر لاندې ولې نه وي او که داسې ونه شوه نو د اډیاله جیل په رنګ پیښې به رامخته کیږي چې پکې په یولسو کې اوس اووه کیدیان ژوندي پاتې دي. دغه رنګ جنگ ورځپاڼه لیکي چې د امریکې د خارجه وزیر دپاره نومول شوي سینیټر جان کیری د امریکې سینیټ ته خپله وینا کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې کمه مرسته او کمې قربانۍ ورکړي دي دا د ستاینې وړ دي. ادارې لیکي چې پاکستان کې خلک دا خبره محسوسوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د شپېتو کالو راسې تعلقات را روان دي خو خپلمنځي تعلقاتو دپاره اعتماد او احترام نور زیاتول ډیر ضروری دي او د یو ملک لخوا د هم داسې رویه ونه ساتلی شي چې له وجې د بل ملک د خلکو زړه ازار شي. اداري اخره کې لیکي چې د امریکې مفادات پاکستان سره په ښه تعلقاتو کې دي نو اسلام آباد او واشنگتن له پکار دي چې خپلمنځي کم لږ ډیر تاوتریخوالی دی هغه لرې کړي او خپل تعلقات نور هم ښه کړي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه وایي چې د خیبر پښتونخوا رستوپاتې سیمو کې د ترقۍ دعوې خو ډېرې کیږي خو حقیقت کې د ټولو فنډونو مخه یوازې مردان او چارسدې ته اړولې شوې ده او حال دا دی چې د مالی کال په اخري سیمایه کې هم د چترال ترقیاتي فنډونو د ډومبه سیمایه پیسې هم پوره نه دي جاري کړې شوې. ادارې مخکې وایي چې د چترال د پرمختګ او ترقیاتي کارونو لپاره وزیر اعلی حیدروتی هم ډېرې دعوې کړې دي خو په ځمکه هیڅ عملی ګام په نظر نه راځي او دغه رنګ چیف سیکرټري هم د چترال د دورې په وخت د کار د رفتار جاج واغستو خو د دې هم څه خاص نتیجې مخې ته رانغلې بلکې هلته د سی ان ډبلیو افسرانو د رشوت او کرپشن بازار گرم کړی دی. اداري اخره کې وایي چې باید صوبایي حکومت په اخري ورځو کې چترال کې د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې جاري کړي او صحیح افسران التولیږي چې پتلوتلو کې د هاغزه اولستا یو خطا سر پاتې شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سان فرانسیسکو کرونیکل په راپور کې راغلي دي نړۍ باید پاکستان نه خپل توجه ونړوي، ځکه چې تیرو څو اونیو د پیښو نه څرګندېږي چې پاکستان په اټومي وسلو سنبال یو ناکامه ریاست دی. بلخوا ایسوسیټډ پریس د چین او افغانستان په اړیکو راپور خپور کړی. مهم ټکی یې د شاهین بنیری نورو.
د سان فرانسیسکو کرونیکل پر راپور کې راغلي د 1309 د پیښو نه څرګندېږي چې پاکستان په مکمله توګه یو داسې ناکامه ریاست دی چې اټومي وسله هم لري. راپور کې لیکل شوی داسې په بل کوم هیواد کې کېدی شي چرته چې یو مولا په کینیډا کې د شپږو کالو تیرولو نه وروسته په زرګونه خلک راټول کړي په یو داسې کنټینر کې کینی چې د ټوپک ګولې په اثر نه کوي او وایي چې حکومت دې ختم شي. هم په دغه محل د ولسمشر درداري او د سپریم کورت ترمنځ د اړیکو تریخوالی هم وجود لري. دوه کاله وړاندې سپریم کورت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته حکم وکړ چې د ولسمشر پر ضد د درغلې د تورونو د پلټنو لپاره د سویس چارواکو ته ولیکي. ګیلانی د حکم منلو نه انکار وکړ او هغه د چوکۍ نه لرې کړی شو. د هغه ځای راجا پرویز اشرف ونیولو او اوس د هغه نه هم دغه غوښتنه کیږي. د راپور لیکوال پښتنه راوچتی ولې نړیلا د پاکستان نه توجه اړول نه دی پکار، ځکه چې پاکستان په نړۍ کې یوازنی ناکام ریاست نه دی. سودان، سومالیا، هیټی او زیمبابوي هم دی. ولې آیا د هیوادونو ته د پاکستان پرنګ په تیرو لسو کالو کې د واشنگټن لخوا د 12 بلیون ډالرو مرستې ورکړل شوې دي؟ یا آیا د هیوادونو د پاکستان په شان اټومي وسله لري؟ او یو يرون کې تصور دادې چې کچرې طالبان حکومت پر انسکورولو کې بریالي شي نو اټومي وسله تر لاسه کولی شي. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی په خپل راپور کې لیکلي په تیر اوړي کې چین د افغانستان سره ستراتیژیکي تړون لاسلیک. په ستمبر کې د چین لوړپوړي چارواکي په شپږ سلويخ کال کې په اړومبي ځل د افغانستان دوره وکړه او اعلان یې وکړ چې 300 افغان پولیس چارواکو ته به تربیه ورکړي. چین د ناټو د وتلو نو وروسته د افغانستان سره د امن په معاهده د خبرو اترو اشاره هم ورکړې دي. په 13 کالو کې د افغانستان د غونډیانو سره د چین کاروبار هم پرمختیا کړی ده. خبري ایجنسی وړاندې لیکي چین د افغانستان په هغه قدرتي وسیلو نظر ساتلې ده چې 1 ټریلیون ډالر قیمت لري. د چین کمپنیو د افغانستان دننه د تانبې، اوسپنې او تیلو د راوستلو لپاره رعایتي حقونه ترلاسه کړي دي. دغه شان چین په افغانستان کې د لیتیم په زیرمو نظر ساتلې دي. دا د بیټرانو جوړولو نه راواخله تر نیوکلیایي پرزو جوړولو لپاره کارول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او افغان ډیپلوماټانو ته په چین کې د تربیت په برخه کې هم مرسته کیږي.
د مشال خبريالان خبري، ټولنيز، کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د آذربایجان په سرخار کې په لزګونه کسان هغه وخت نیول شوی چې پولیسو غوښتل یو مظاهره خوره ورکړي. مظاهرچانو په اسماعیلی مرکزی خارګوټي کې له اورستۍ مظاهرو سره خپل یووالی او پیوستون څرګند کړو. تفصیل سلیم احمد سالی راکوي.
د ازادي رادیو د آذربایجان څنګه راپور ورکوي چې پولیسو شاوخوا سل کسان نیولی دي چې په هغوی کې وتلې بلاګر امین ملی، د بشري حقوقو مدافع ملاحت نصیب و او تحقیقي خبریاله خدیجه اسماعیل و شامل دي. د نیول سو کسانو د شمیر په اړه دولتي چارواکو سند ویلي. پرونی لاریون د ځوانو فارن لخوا تنظیم شوی و چې په زرګونو کسانو پکې برخه درلوده او په اسماعیلی کې په ورستیو کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د ځواک پر کارولو اعتراض څرګند کړ. دوی وی اسماعیلی نه بلیږي، دا وقار او د خرڅلاو لپاره نه دی. اسماعیلی شرګوټی د پلازمینې باکو د شمال ویدیس په 150 کیلومتر کې پروت دی چې په وروستیو کې د اعتراضونو په صحنې بدل شوی. په دې ځای کې وروستی اعتراض د پنځمې په ورځ وسو. په دې شرګوټي کې اعتراض وروسته له هغه پیل سو چې د موټرو ټکر وسو او د یو سیمیز هوټل خاوند پکې داخل وو. وروسته د شپې له خوا بلوا وسوه. لنجه وروسته په چټکۍ سره شدید وسوه. په لسګونو کسانو پر هوټل برید وکړ او ګڼ موټرو ته یې اور واچوه. په آذربایجان کې په وروستیو کې څو تنظیم شوي اعتراضونه سوي چې اسماعیلی هم د ورته ناکرارۍ شاهد و. د پنځمې پورز یو ځل بیا پلسګونو کسان د دې شارګوټي لارو کوڅو تر وتل او د والی د لری کېدو غوښتنه وکړه. دوی د بلوا پر مهال د لسګونو نیول سو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه هم وکړه. د جنوري پر 19 هم پولیسو له هغو دکاندارانو سره شخړه وکړه چې د کرایو د لوړېدو له کبله یې په اعتراض لاس پورې کړی وو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو کابل ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر په راتلونکو کلونو کې له افغانانو سره د مرستو په لړ کې یو نوی پلان اعلان کړو. په اړه تفصیل خان محمد سیند راکوي.
په کابل کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرستيال او د بشري مرستو د څانګې مشر مارک باودن د شنبې په ورځ په کابل کې له افغانانو سره پر راتلونکو کلونو کې د بشري مرستو یو نوی پلان اعلان کړ. د وویل له 2014 کال وروسته به افغانان ډېر مرستو ته اړتیا ولري. د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې پلان له عملي کولو سره 401 میلیون ډالر مرسته وکړي. مارک باودن د دې پلان په هکله وویل:
Afghanistan also scores critically low across the whole.
افغانستان د بشری مرستو لپاره په ډیره ټیټه ساته کې دی. په دې هیواد کې په هر دوه ساعتونو کې یو مور د ماشوم د زیږولو پر مهال مړ کیږي. افغانستان په نړۍ کې دریم هیواد دی چې زیاتو بشری مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر وایس برمک وویل چې له افغانانو سره د بشری مرستو نوی پلان د ملګرو ملتو سازمان له بشری څانګې سره په ګډه ترتیب شوی او د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال له پروګرام سره سم به د هیواد په هغو سیمو کې عملي شي چې له بشری مرستو لرې پاتې شوي او د ژوند له ډېرو نعمتونو بې برخې دي.
اوس موږ د انتقال په مرحله کې یو. د انتقال مرحله یوازې دا نه ده چې په پوځي برخه کې ترسره شي، بلکې پیښو ته ځواب ورکول هم د بشري مرستو مهم ټکی دی.
په افغانستان کې د جرمني د سفارت استازي وویل چې دا مرستې د دې هیواد پر امنیتي او پراختیایي موضوعګانو سربیره هغه بشري مرستې دي چې عام افغانان، کلیوال، لرې پرتې، جنگ او طبي حوادثو ځپلې سیمې ورته ضرورت لري او په وروستیو لسو کلونو کې ورته لږه پاملرنه شوې ده.
د خان محمد سیند رپورټ موارد همداشان په ډیلی بیسټ وبپاڼه کې راغلی دی. په داسې حال کې چې نړیوال پوځیان په 2016 کال کې له افغانستان اوزي، پاکستان غواړي چې د خپلو غربي پولو خوندي کولو په ګډون په افغانستان کې نورې یو شمیر خپلې امنیتي ګټې هم خوندي کړي. او په دې لړ کې اسلام آباد په 1300 میاشتو کې په لسګونه طالب قیدیان خوشي کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې ورو. د ډیلی بیسټ وبپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی د طالبانو تل یوه ایجنډا ده او هغه دا ده چې له پاکستان او افغانستان جیلونو او د امریکایي زندانو ګوندنامو څخه زر تر زره خپل ملګري طالبان خوشي کړي. طالبان دا فکر کوي چې څومره ډیر د دوی مهم ملګري له جیلونو څخه خوشي کیږي، نو دوی ورسره هومره په میدان جنگ کې مضبوطیږي او له دې وروسته بیا د سولې په لړ کې جدي خبرې کېدای شي. او له پاکستانه زیات په دې خبره څوک نه پوهیږي، ځکه چې یاد هیواد په افغانستان کې د جګړې په پای ته رسولو کې خپل رول لوبول پیل کړی دی. پاکستان غواړي چې د خپلو غربي پولو خوندي کولو په ګډون په افغانستان کې نور یو شمېر امنیتي ګټې خوندي کړي او په دې لړ کې پاکستان په 1300 میاشتو کې په لسګونه طالب قیدیان خوشي کړي چې ورسره د سولې کمزورې خبرې بیا ژوندۍ شوې دي. د پاکستان تر شا زیاتره محرکات د خودغرضۍ دي، ځکه چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په عمل کې پاکستان له پامه غورځولی وو، نو اوس اسلام آباد غواړي چې خپل جوړ پوزیشن بیا ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلی دی پاکستان په دې هم پوهیږي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شاوخوا 2 کلنۍ زړې خبرې اترې ودرولې شي. همداشان پاکستان ته معلومه وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به مذاکرات ناکامه کیږي، نو په سمدستي ډول یې یو شمېر طالب مشرانو ته پاکستانی پاسپورټونه جاری کړل چې دا رنګ په قطر کې کېدونکو خبرو کې برخه واخلي. همداسې وشول. کله چې 2012 کال د مارچ په میاشت کې د طالبانو یو وفد چې له خپل مشر ملا محمد عمر لخوا ورته هدایت نه و ورکړل شوی، په قطر کې د مذاکراتو پر وخت خاموشه وو. د طالبانو یو سیاسي مشر ذبیح الله وایي، په قطر کې د مذاکراتو پر وخت زموږ ذهن خالي وو او زموږ هیڅ قسمه مناسب پلان هم نه وو. موږ بغیر له تیارۍ قطر ته لاړو او ټوله پاکستانی ایجنډا وه او موږ یو جعلي رول ادا کړو. مکالیکون کې وایي پاکستان په طالبانو یو شمېر حربې استعمالولی شي چې دا رنګ دوی په خپل کنټرول کې وساتي. نه یوازې دا چې پاکستان طالب قمندانانو او د هغوی کورنیو ته استوګنځایونه ورکوي، بلکې د ملا عمر د مرستیال په ګډون یو شمېر مهم طالب مشران یې هم قید کې ساتلي دي.
په مقاله کې راغلی دی کچری له طالبانو سره د سولې خبرې شروع نشوي نو پاکستان به پرې خفه نه وي، ځکه چې پاکستان خپل ګاونډي هیواد افغانستان کمزورې او بے ثباته لیدل غواړي. په افغانستان کې یو قومي ائتلافي حکومت د اسلام آباد لپاره د خفګان سبب ګرځېدای شي، ځکه چې افغانستان له پاکستان سره د ډیورن پوله کله هم په رسمي توګه نه ده منلې.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبرېږې
د مشال ریڈیو په ځانګړي پروگرام سروے کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریڈیو په خبرونه
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه په خپل یو اندازه کې لیکي په پاکستان کې د شری بیماری زیاتې دل او د پولیو بیماری بیرته راتللو اثر به نه یوازې په دې هیواد وي بلکې په نورو هیوادونو به هم وي. د ادارې تفصیل له انیسه اجمل اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه په خپل یو اداري کې لیکي په پاکستان کې د خلکو د روغتیا داسې حال دی چې یو قابل علاج بیماری خسرا واپس راغلی او ګڼ شمېر ماشومان یې وچل چې له دې وړاندې په تیرو کلونو کې داسې حالات نه لیدل شوي. ادارې لیکي په لاهور کې د شری نور دویشت کیسونه رپورټ شوي چې پکې د یو ماشوم د مړ کېدو خبر هم دی. د شری لامل د وژنو په لړ کې 2012 کال تر ټولو زیات خراب و چې پکې تر ټولو زیاته په سند کې دا بیماری وه. د دې وجه د شری پر ضد د ویکسینو کمی و چې له وجې په سند کې تیر کال تر سلو پورې ماشومان مړه شوي وو. ادارې لیکي تر اوسه دا نه ده معلومه چې په پنجاب کې هم د سند په شان د ویکسینو کمی و او کنه، خو داسې ښکاري چې هلته هم دا ستونزه وه. د پولیو او شری پشان بیماری ډیره زر خوریږي او سم د روغتیا په لړ کې یو غټه مسله ده، ځکه خو مور پلار مذهبي مشران یا مختلفې ټولنې خپل ماشومانو ته د ساسکو ورکولو نه د انکار حق نه لري. رسپانه لیکي دا صرف یو ذاتي مسله نه ده، د ساسکو نه ورکولو اثر په ټول هیواد او په نورو هیوادونو هم کېدای شي. اداري لیکي په دې وروستیو کې په مصر کې د پولیو یو کیس مخې ته راغلی و چې ویل کېږي دا بیماری له پاکستانه ورغلی وه. اداري لیکي پولیو هغه ناروغي ده چې په پاکستان کې ختمه شوې وه، خو دا نه صرف ډېره په تیزۍ سره واپس راغله بلکې پاکستان ته د بیرته راتلو وروسته به په هغه نورو هیوادونو کې هم خوره شي چېرته چې ختمه شوې ده. اداري لیکي د پولیو د ساسکو له انکاره زیات بد د پولیو ساسکي ورکونکو کسانو وجه نه ده چې ورسره دا مسله نور هم زیاته شوې. د پولیو ساسکو ورکونکو کسانو باندې حملو یو ډېر بد تاثیر دا کړی چې د دې پیښو سره به نړیوالې ادارې په پاکستان کې خپل کار ختم کړي او له هیواده به لاړ شي. ادارې لیکي د پولیو بیرته راتلل او د شری زیاتېدل صرف شروعات کېدای شي، خو د رسپانې په خبره که څه هم موږ یو داسې کام یو چې د بنیادي دوایانو په باره کې ګنګوسې جوړوو، خو هغه بیماری چې ختمې شوې وي واپس به راشي، او که داسې وشو نو موږ به له نړۍ څخه په داسې طریقه بیل شو چې تصور یې نشو کولی. اداریه په خیره کې لیکي اوس وخت راغلی دی چې موږ په هغه حقیقت یقین وکړو چې ویکسین ضروری دی او یادا چې موږ به له باقی پاتې نړۍ څخه بیل پاتې شو.
نوانی ساجمل چې تاسو یې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته جوړان نکولا.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سارا
ہے امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در دی پارمانو نو روی در دریا خان افریده در گرگو مرکو سر در غازی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری ورد 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 در
پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورد ورد ورد
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا باچه یو شی پختو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم 11 او د هرې جمعې پورز په پاوکم 3 بجو له مشال رېډي واوري.
تاسو د مشال رېډي خبرونه اورئ. زوموند زو 400 دیتا د چاسدې د شپقدر په ګونډه کلی کې د جنکو لپاره سرکاري سکول کلو نکیږي چې جوړ شوی، خو لا هم پکې د درس او تدریس کار نه دی پیل شوی. د سیمې ولسوای هغوی دی باید نور د جهالت په تیرو کې ونه ساتل شي او د علم رڼا دی ورته ورکړل شي. تفصیل د مشالې خبري الله کوي.
د شبقدر په ګونډه کلی کې په کال 1980 کې جوړ شوی د جنکو پرایمری سکول تر دې دمه د تعلیم لپاره کولاو نه شو. د سکول سره نږدې د اوسیدونکو او د سکول د ځای د مالک په وینا حکومت خو د سکول په ودانۍ جوړولو کې ډیر خرڅ کړی، ولې بیا په کار ده چې سکول کې استادان هم ولګوي او د ماشومانو د مستقبل فکر دی وکړي.
ګولریس خان ګونډه کلی وته وای دا خو مونږ هم غواړو چې یاره دلته مطلب دا کلی ترقی وکړي، کولو شي نو زه سو فایده خو به کلی ته ورسی کنه. ماشومان خو به پکې سبق ووي نو تر اوسه پورې یې سپتاونه لګی دا
سکول د ځمکې د مالک په وینا د هغوی د کلی ولس ډیر غریب دی، نشي کولی چې خپل ماشومان چیرته د پردو کلیو یا خارونو سکولونو ته ولېږي.
زید بادشاہ نوم 1986 کې جوړ شوی دی، نه بعد بیا مونږ چې په خوبه د دونو زمون لار مو ډیر زیات منډه تړلې ده پاره وهل چې دا کولاو شي. زمون په کلی کې انتهایی زیات الټریټ خلک دي کنه، تعلیم یافته به کې اړوس دونه سوکشته مونږم دا غواړو چې یو داسې ځای کولاو شي چې دا خلک مطلب سہولت شي وته پاسانه وته زیرا زی کنه. دا کلی مینځ دي زمون دا
تسلیم شاه وای چې د کلی ولس به تعلیم وي نو ولس خامخا جنگ جګړو طرف ته مخ کیږي، او بل دا چې دا کلی په هر لحاظ سره ډیر محرومه پاتې شوی دی.
خو بیا د سکول مسله دا چې واچ د دې غریبانو دونه غربت او دا ټول زمیدار خلک دي چې د بکاله دا واده کاډم راغې نو زمونږ د کلی ته به پړاو لرول شي را دغه وګوره چاره نو دونه لکه کمزوري وا هغه پکې د سکول جوړ شو نه هغه یو سکول هم د بدقسمتۍ نه لکه بن شو لکه اچ شاته سپیدا وانه وشته خرچې پیو شو.
بیا مو د محکمې تعلیم ضلع 400 د ایگزیکټیو ډیسټریکټ افیسر ایجوکیشن عطا الله میناخیل سره خبرې وکړلې نو هغه وویل
ان شاء الله ما سره کم از کم 20 سکولان دور ابرلیس روان دي ان 2 اور 3 منتھس کرب کے براش تقریبا 78% کار تو کمپلیٹ تھا اور ود ان 2 اور 3 منتھس وہ بالکل کمپلیٹ تھی اور جو کوم کسانو تب از ان شاء الله یقین دہانی ور کوم چھ داس کوم وجہ باز بن کر ان شاء الله دا وجہ وتا سو فال نصیب ادا
دا تا اللہ مینا خیل پو وینا 22 سکولنا چ دیار لس پکی د جنکو دی او نه سکولنا د هلکانو ډیر ضرب پرانستل شي. بل خو اسسټنٹ کمشنر شبقدر سرکل حضرت علی خان په وینا را روان تعلیمی کال لپاره به هغوی خامخه کوي چې هر بند اسکول پرانیزي او د تعلیم سلسله پکې شروع کړي.
رپورٹ مور د همدار از وسو بل رپورٹ حمله رو دل خیدا مشر اسامه بل ادن په سي د لسو خالو لټون نو په ابتابات کې بیا د هغه د وجنې پړه هالیوډ د زیرو ډاک 30 په نامه یو فلم جوړ کړي. په پاکستان کې له فلمی صنعت سره تعلق لرونکي کاروباریان وای کڅ هم په پاکستان کې د فلم کتونکو مطالبه ده چې په سینماګانو او کیبلو د زیرو ډاک 30 فلم خپور کړی شي. خو دوی ویریږي چې پیمرا بعد چې پیمرا یا د الکترونیک میډیا د څار اداره بار د اجازه اور نکړي. د فلم پاړه پدیاړ یو رپورٹ لرو چې د زیرو ډاک 30 فلم په ډایلاګ شروع کیږي.
What else have you done for us besides Bin Laden?
I've done nothing else.
Get your hand out of your pocket! Do it now!
د هالیوډ په دې فلم زیرو ډارک 30 کې خودل شوی چې څرنګه د لسو کالو د لټون وروسته د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ابتاباد خار کې د موندل کېدو وروسته وژل شو. پاکستانی رسنیو لیکلي چې پر فلم به پاکستان کې پابندي وي، خو پاکستان کې د فلمی صنعت سره تعلق لرونکي وای چې دوی ته لا تر اوسه په رسمي توګه کوم خبر نه دی ورکړل شوی. خو زیاتوي چې که څه هم په پاکستان کې د فلم کتونکو مطالبه ده چې په سینماګانو او کیبلو دی د زیرو ډاک 30 فلم خپور شي، خو دوی ویریږي چې پیمرا یا د الکترونیک میډیا د څار اداره بار د اجازه ورنه کړي. په اسلام آباد کې یو کیبل اپریټر ریاض خان وای که څه هم په ورته فلم باندې د حکومت لخوا رسمي بندیز نه دی لګول شوی، خو د نوموړي په خبره دوی د حکومت له ویرې دغه فلم نشي چلولی ځکه چې په دې فلم کې د اسامه بن لادن د وژنې په اړه هغه معلومات دي چې کېدای شي پاکستان حکومت خپل ولس ته نوې پړاګه کړي.
پاکستان آرمی خبر نو گوتے وتنیږي په سوورنټی باندې حمله وا مختلف نو په هغه شي نه چې کوم د پریکټیکلی دی کې په نظر راځي چې څنګه څنګه امریکن دالل یا د اسامه بن لادن اپریشن څنګه وشو کوم طریقې سره غیرالل نو د دې یو یوازې نه چې پیمرا بلکې لوکل چې کوم سپیشل برانچ وی هلته سپیشل برانچ پولیس وی زه په سی پولیس وی پر ډیسټریکټ وایز وی هغه چې کوم دی دا مونیټر کوي او تاسو به باخره دا ویم چې دا د شي نه دی دا اونچلیږي ځکه نو دا څه ده سپتمبر کې خدای سي نشته یا حکومت اعلان نه کړي خو داسې نورې لارې چارې هم شته چې په هغې په ذریعه باندې د منګ له نوټیسز را ځي هلته لوکل چې کوم پولیس وي هغې هم د دې راه کوي.
له دې وړاندې هم په پاکستان کې د اسامه بن لادن په اړه یو بل مزاحیه فلم تھیر بن لادن باندې بندیز لګول شوی و. خو د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه نصر جاوید وایي کچری پاکستان حکومت د هیواد دننه د اسامه بن لادن د وژنې په اړه د هالیوډ دغه فلم خپرولو باندې بندیز لګوي نو دا به د خبرې ثبوت وي چې د پاکستان حکومتي چارواکي د ټیکنالوژي په اړه لسره معلومات نه لري.
کچری پاکستان حکومت بندیز لګی نو د بیوقفۍ کار به او مغه سي بندیز به لکه څنګه چې په یوټیوب لګیدل دي. په 2013 کال کې په ټولنیز میډیا یا انټرنیټ باندې بندیز د بیوقفۍ یو کار دی او چې کوم حکومتونه داسې کوي نو هغه د دې ثبوت ورکوي چې هغه په 19مه صدۍ کې ژوند کوي او له جدید دوره به خبره دي.
کیبل اپریټر ایاس خان وایي کې د چي د 0.30 فلم مینوال دا فلم په انټرنیټ یا د سیډیګانو لاري وګوري خدا چې دوی نشي کولای دغه فلم په کیبل یا سینما باندې وچلوي نو لوجي دوی لډيري مالی ګټي څخه به برخه کیږي
او دا غي سره مونږ ته اډ راځي چې مونږ څومره زمونږ چکم سیریز چینل وی یا ډي وی ډي چینل وی کوم باندې مونږ دا ټایپ موویز نه راځي لګو پاغي باندې په دغه چینلو باندې د ټوري نمونږ ته زیات اډ راځي پاغي کې نو کوپرس کا دا غي چینلو کې مونږ نوی نوی موویز نه لګو لکه 0.30 اره او کس کتل غواړي ټول خلک کتل غواړي یا د سره نور داسي ریلیټډ موویز وی نو کو هغه مونږ نه زمونږ خپل چینل ته څنګه دې به هغه ته اډ کم ملاويږي او څنګه چې د یو ټي وی چینل د یو ریډیو یو وزنې ګټه اشتهار وی نو دغه شان د کیبل هم چې ګنده یو وزنې ګټه د بار نه اشتهار راځي.
د یادونه وړ ده چې 0.30 پوزي اصطلاح ده چې معنی د شپې 12 بجې ده یعنی د شپې تر سره شوی عملیات چې په ډاګه نوي. مشال ډو هڅه وکړه چې په پاکستان کې د الکترونیک میډیا د څار یا پیمرا سره په دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نه شو. تاسو ریپورت او واره د همدا شان زو سوات د سوات په ملم جبا کې په واره د جیپونو د زغل دور زنې مقابله شروع شوې دي. د دې لوبو تابعیت د فرنټیر 4x4 په نامه اداري کړي. په زغل کې د ګډون لپاره د پیښور په ګډون د هیواد د نورو برخو څخه خلک سره خپل جیپان راغلي دي. د مشال ډو خبريال نیاز احمد خان په مقابله کې د برخه اخیستونکو او د زغل لکتونکو سره خبرې کړي او دا ریپورت یې برابر کړي.
د سوات مرکزی خار مینګولې نه 15 کیلومتر لري د ستای سمندر نه 9000 فوټه چوته سیمه بلم جبکه پرنټیر 4x4 نومې ادارې په واورو د جیپونو زغل دو ورځنې مقابله شروع کړې دي. دغه تنظیم غړي وایي چې په خپل خرچه بغیر چا مرستې دغه مقابله کوي او مقصد یې د واورو څخه خوند اغستل او د سیمې سیرګرۍ ته وده ورکول دي. د یادې شوې ادارې مشر بابر یوسف زید د دغه مقابله په اړه وایي
دا ریلی چې دا مونږ پر اوس کالم راغلی او دې کال بیا مونږ دا ریلی مقابله میخه دا تقریبا ډیر کې دا شلو نه ته 25 جوانو پوری کسانو ایسا غسته دا مونږ وایي چې د دې خلک هم خوشاله شي او چې کوم میلمانه را روان دي چې هغه هم خوشاله شي او دلته یو لار جوړ شي چې دا ټول خلک دلته راځي یو سپاٹ وته ملاو شي لکه څنګه چې نور ځایونو ته ځي چې مونږ وایي دې ته هم خلک راشي.
مقابله ته راغله د پیښور څخه ادریس خان وایي چې مدام جبکه په وورو د جیپونو مقابله خپل یو جدا خوند دی.
پدې ځنګل کې یو منګل جوړ کړی دی او په فروری کې هوال ډیل ته کې یو دغم ټورنمنټ هم منعقد کیږي نو پکار دی چې دا وورونه صحیح څوک مزه اخلي نو هغه لپاره پکار دی چې مارم د بیته راشي مری کې او په نور علاقو کې دا وورې اخوان نشته څومره خوان چې په وورې کې د ملم جبې دی هغه په بلځ کې تاسو ته نه ملایوي.
دغه مقابله لیدو لپاره مقامي خلکو سره سره د پنجاب څخه هم سیلانیان راغلي وو چې پکې د یوې کوړمې دغه تنان وایي
یہاں کے مزہ بہت آ رہا ہے صحیح سردی جو ہے
دل دخون ڈیر رکوی یخ ہم ڈیر دے او واورا ہم خا ورے دل دا او ڈیر پرتا دا اخو خونترے اخلو
خوب بھی نہیں انجوائے کرے ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے
ہمیں یہاں پہ بہت اچھا لگ رہا ہے
مونگتا دلتا ڈیر خلگی زه د حکومت څخه خواست کوم چې دلته کومې زنګوګانې لګېدلې وي او کار یې کوو هغه دې دوباره جوړې کړې شي چې خلکو ته د خوند اغستو نورې موقع هم بلاو شي
اور زیاده انجوای کرنے کے مواقع پیدا ہو.
د لوبو تابع کوونکو وینا ده چې په وورو 2 کیلومتر د جیپونو په دغه ځل کې به هغه لوبغاړي ته انعام ورکول شي کوم چې جیپ په لږ وخت کې په وورو کې اخر سرته رسولو کې کامیاب شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسر وایي
ترکیه دین دیموکراسي سره
ترکیه د اسلام او دیموکراسي په اړه لوی تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څخه توپیر لري. په ترکیه کې د شریعت او د یو افغان زده کوونکي نظر
د دیني زده کړو په څنګ کې دوی عام ټولن په هانه ورته وي، عام ارواح په هانه ورته وي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده، چې دا ډیر ضروری علم نه دي.
دا هر څه او نور د مشال رادیو په ونیز خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې. زما احمد